ډیره زیاته مننه سید سمیع عباس قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. په دې خبرونه کې هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی ورځې غونډې حال ورکو. دوستانو همدارنګه به نور ریپورټونه ولرو. پیل خبرونه کوو. مرزی احمدزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي وایي که افغانستان د تروریستانو په پناځای بدل شي نو دا به د ناتو غړو هیوادونو ته یو ګواښ وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زموږ دښمن له رواني اړخه ماتې خوړلې ده او امریکا په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپل ونډه زیاته کړي. د ناتو سرمنشي وایي که افغانستان د تروریستانو په پناځای بدل شي نو دا به د ناتو غړو هیوادونو ته یو ګواښ وي. ینس ستولتنبرګ پرونه وخت په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې دا خبره وکړه. هغه زیاتوي چې په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د تمویل د دوام په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره پر ګډو کارونو پریکړه وشوه. په دې غونډه کې ستولتنبرګ د هغې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د ناتو متحدان باید د افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکړي وویل نموړي ویل ځکه چې موږ په افغانستان کې حضور لرو تر څو پرې نږدو دغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په پناځای بدل شي. موږ یقینا په افغانستان کې د افغانانو د ملاتړ لپاره حضور لرو خو همداراز د خپل ځان د ملاتړ یا خوندیتوب لپاره هم په افغانستان کې دیره یو. د ناتو سرمنشي زیاتوي چې ناتو به په 2014 کال کې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې حضور ولري په دې معنا چې د ناتو زره سرتیری بلا هم په افغانستان کې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماته خوړلې ده. صلاح الدین رباني پرون ماښام ناوخته په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ناتو د مرستو په دوام سره به افغانستان د یو باثباته آرام او دیموکراتیک هیواد په توګه وده وکړي. ښاغلي رباني د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل
In spite of the many challenges we face Afghanistan
غلی ربانی ویل لټولو هغه ستونزو سره سره چې سره مخامخ یو افغانستان له هغه ډیره لاس راوړنې لرلې دي چې تا مې کېده. د برخلیک ټاکون کې کال په پای ته رسیدو سره موږ به لا ډاډه ویلې شو چې زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماته خوړلې ده. غلی ربانی د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د هغوی د متحدینو د شمنو څخه مننه وکړه او د بروکسل پرونی غونډه یې اغیزمنه وبلله. بل پلو د افغانستان د ملي امنیت مشاور او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز پر اغیزمنتوب ټینګار کوي. محمد انیف اتمر او جنرال جان کیمپل پرون په کابل کې په دې اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا په یوې اعلامیه کې راغلي چې دواړو چارواکو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خپلې ارزونې له یو بل سره شریکې کړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د اسلامي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته ویلي چې دغه مراسم په جرمني کې ترسره کیږي. د ښاغلي صدیق په خبره ولسمشر اشرف غني به په دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړي. نوموړي ویل پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وشي چې په هغه کې د المان مرستې هم شاملې دي. دغه راز پر ناتو او نورو بیلابیلو مسایلو به بحث وشي. ولسمشر غني اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې پاریس ته لاړ او د اقلیمي بدلون په اړه سرمشریزه کې ګډون وکړ. ټاکل شوی نوموړی تر جرمني وروسته سویډن ته هم سفر وکړي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې خپل ونډه لا ډېره کړي او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیر ځای پر ځای کوي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر کسم د ځواکونو د زیاتولو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو پرون یې د استازو په جرګه کې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دغه ځواکونه به وتوانېږي په عراق او سوریې دواړو کې بریدونه ترسره کړي. کارتر او د امریکا لوړپوړي پوځي قماندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته له هغې د کمیټې لخوا له سختو پوښتنو سره مخامخ شول چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې یو خوشبینانه انځور ورکړ. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نور عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې وې مترو ته سیرمه چاودنې ځینې کسان ژوبل کړي دي. د چاودنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی، خو د استانبول د متروګانو ټول سیستمونه بند شوي دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انانلو وایي چاودنه په خپله استیشن کې نه، بلکې د هغه پر پاسنۍ لاره شوې ده. د سیمې ښاروال اتیلا ویلي دا چاودنه داسې وخت شوې چې په سیمه کې ګڼه ګوڼه وه او د ده په خبره 15 کسان پکې ژوبل شوي دي. اتیلوای د خای بمی چودنه وی، خو د استانبول د ښار چرواکی وای د بریښنا د ترانسفر لکبل پیښه رامنځته شوی. استانبول د ترکیه تر ټولو لوی ښار دی چې شاوخوا 15 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې لږ تر لږه 3000 د دغه هیواد په اساسي قانون کې د هغه بدلون په اړه اعتراض وکړ چې له مخې به یې ښایي د ولسمشر د واکمنۍ دوره وغځېږي. دغه لاریون چې د نوي ارمنستان په نوم یو مخالف خوځښت لخوا تنظیم شوی و، پرون د پلازمینه د آزادۍ په سرلور لارې کې پیل شو. دوی شعارونه ورکول، د ولسمشر د لرې کېدو غوښتنه یې کوله او ویلي چې باید نوی ولسمشریز او پارلماني انتخابات وشي. لاریون مشران وای د خپلو غوښتنو تر منل کېدو پورې به اعتراضونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د دسمبر په 6 نیټه د اوسنی ولسمشر د هغه وړاندیز په اړه ټول پوښتنه وشي چې په اساسي قانون کې د بدلون په اړه کړی ده. د ده وړاندیز دا دی چې په ارمنستان کې پارلماني نظام وي چې هلته ولسمشر نه بلکې صدراعظم واک لري. خو مخالفین وای د دې بدلون هدف دا دی چې ولسمشر وکولی شي تر 2013 کال وروسته هم چې دوهمه دوره منه پای ته رسیږي په واک پاتې شي. او د روسیې په ځینو سیمو کې د غیر قانوني الکولو له کبله د مرګونو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې ویان ولادمیر مارکین پرون ویلي چې لسګونو کسانو وروسته له هغه مړه یا په روغتون کې بستري شوي چې تقلبي الکول یې څښلي وو. دا پیښه په دې وروستیو ورځو کې د روسیې په کرانسیوریارسک، خواشیوا او مسکو کې شوې ده. مارکین د دې الکولو د څښلو له کبله د مسموم شوو کسانو شمیر ونه ښود، خو دا یې وویل چې د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د خبرونو پای.
دوستانو، خبرونه مو له آزادۍ راډیو نه واورېدل چې مرسي احمد زی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه ساتي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. په دې خپرونه کې مو دا موضوعات او رپورټونه راټول کړي دي. ناټو له افغانستان سره یو وار بیا د مرستو ژمنه تازه کړې دي. پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په هغه درو ټکو چې موافقه وشوه، یو یې هم دا دی چې ناټو به په 2014 کال کې په کابل او افغانستان په ځینو نورو سیمو کې حضور ولري. دا په دې معنی چې خپل 2000 سرتیري به لا هم په افغانستان کې وساتي. په دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې دغه پریکړې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، له پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل سره مرکه لرو چې وایي
که چېرته په افغانستان کې د ناتو قوتونه، د ناتو حضور او کومکونه نه وي، امکان د دې لري چې افغانستان په مرکز کې تروریزم بدل شي.
د هلمند نوی امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي ډېر زر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي دي. د ننګرهار روغتیایي چارواکي ویلي تیرو اتمې میاشتې راهیسې په ننګرهار کې 8000 ماشومان د پولیو د واکسینو څخه محروم پاتې شوي دي. پرون د ایډز یا ایچ آی وی ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم دغه ورځ لمانځل شوې. په اړه یې رپورټ لرو. امریکا په پام کې لري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا موضوع به هم وڅېړو. دا به هم واورئ چې ترکیه وایي روسیا هڅه کوي پر انقرې د تورونو له لارې د ترکیې له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچوي. د انصاف پلټه او ازادي اورېدونکي پروګرام هم له یاده مباسي. ناتو له افغانستان سره یو اربیا د مرستو شمنې تازه کړي. پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ناتو موافقه وکړه چې په افغانستان کې به خپل رول ته چې ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته په سلام مشورو ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي. د دې ترڅنګ ناتو له افغانستان سره په ځینو نورو برخو کې هم د مرستو شمنې وکړي. په بروکسل کې نوریاس نوری د نور تفصیل به له دواورو.
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړې.
We agreed to sustain the
president. لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاتل ملاتړ ماموریت د دې هیواد د زنونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتیری به دغه ماموریت مخته وړي. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلی کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړي دي. د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت له پایته رسېدو سره سمې د روان میلادي کال له پیله رسمن پیل کړی. مرکزي قمانداني په کابل کې د خو په پلازمینې سربیره کندهار، هرات، مزار شریف او لغمان کې هم د زنونو په کچه مرکزونه فعال دي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به د دغه ماموریت بڼه بدله نه شي وویل. ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نه شي خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي. ستولتنبرګ وویل یو شمېر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه هرکلی کوم، خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزې د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي او ناتو غواړي چې د 2018 نه تر 2020 کال پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي. ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاتم ملاتړ د ماموریت له پایته رسېدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکي بڼوي هم موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو تر څنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ، د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته، سوکاله او ډیموکراتیک هیواد ته په رسېدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسېدګۍ پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. ترورستي حملې، ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
اومردل چې پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پر درې ټکو پریکړه وشوه. لومړی دا چې ناتو په 2014 کال کې په کابل کې او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې حضور ولري. په دې معنا چې 2000 سرتیری به لا هم په افغانستان کې وي. دوهم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل پر دوام له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار په اړه او دریم د ناتو سرمنشي د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د یو ملکي پروګرام د پیلېدو خبره وکړه. دغه پریکړې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي؟ فریبا ظاهر له یو افغان پوځي کارپوهات غلام مرخیل سره مرکه کړې ده او په سر کې هم دا پوښتنه ترې کړې.
دا یو ضرورت ده. د جهان پیښې وښودې او د افغانستان پیښې هم وښودې که چېرته په افغانستان کې د ناتو قوتونه، د ناتو حضور او کومکونه نه وي، امکان د دې لري چې افغانستان په مرکز د تروریزم بدل شي چې بیا د دې خطر منطقې ته او جهان ته به ډېر زیات شي.
دا یو موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې تاسو خبرې سي په دې اخرو کې مشکلات په افغانستان کې زیات شوي دي. هغه دغه دي چې د افغانستان قوتونه تر اوسه هغه سي نه دي سمبال تر کوم چې لازم ده، او تقریبا په تمام افغانستان کې جګړه روانه ده. دوام د دې جګړې خلکو ته ډېرې زیاتې اندېښنې راولاړې شوي دي. نو د ناتو وجود چې دغه 2000 عسکر یې اعلان کړي دي او کومکونه ورسره وکړه، دا تاثیر رواني هم لري او اړینه هم ده، او دا یو ښه پیام ده په شرط دي چې بدې عمل وشي.
بله، لکه چې تاسو هم مخکې یوه په یو ډول یادونه ورته کړې چې لا هم افغان ځواکونه په هغه ډول چې اړتیا یې وه نه دي پیاوړي شوي. په دغه غونډه کې د ناټو سرمنشي ویلي دي چې دوی لکه څنګه چې تاسو هم خبرې سره وړاندې تر 2018 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل خبره کړې وه، اوس وایي چې دغه تمویل به یا د دې تمویل موده به غځي تر 2020 کال پورې. نو که چېرې راسو دي ته چې له پوځي لحاظه د نور څلورو کلونو لپاره د ناتو مرستې به د افغانستان لپاره څونه ګټور وي، یعنی د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره
ډېرې زیاتې ګټورې بتیږي. واضح خبره ده چې دغه اعلان د دوی له نقطې نظر د مورال هم ډېر زیات تاثیر کوي، او له نقطې نظر د دې چې مثلا دوی کومکونه خپل کوي، او دا کومکونه د دوی په اردو باندې چې ډېر مؤثریت لري او هغه ته ډېر ضرورت ده، ځکه چې د دوی له اکمالاتو نه یو اردو نشي کولی خپل وظایف سرته ورسوي. نو په دې خاطر باندې د دوی دغه حضور هم د 2018 کال یا زیات لکنه، او دغه کومکونه چې دوی اعلانوي دا ډېر زیات تاثیر لري، او زه فکر کوم چې دا کومکونه چې ادامه وکړه زموږ اردو به وکولی شي په کم وخت کې په خپلو پښو ودرېږي.
بله جنرال صاحب، افغانستان په پرله پسې ډول په پوځ کې د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا ټینګار کړی دی، او تل وایي چې زموږ دغه هوایي ځواکونه باید پیاوړي سي. خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د ناټو په دغه ناسته کې یا په دغه غونډه کې په دې اړه کومه یادونه نه ده سوې، نو ستاسو په نظر دغه ستونزه به څه ډول هواریږي؟
لپاره د دې چې هیڅ قوت نن د دې هوایي قوتونو نشي کولی خپل فعالیت ته دوام ورکړي، چې هغه هم اکمالات کوي، هم سرباز رئیسي، هم په جنګ کې غوډي خپل فعالیت کوي، او هغه نقاط چې قوتونو له ساحې نه لري دي هلته دښمن ده، دا هوایي قوت هلته کولی شي فعالیت وکړي. یعنی هوایي قوت اردو نیم وجود ده. که چېرته دوی په دې خبره کې بیا هم سالنګاري کوي او دا هوایي قوتونه زموږ نه پیاوړی کوي، بیا هر څومره کومکونه چې دي وکړه کومکونه بې ځایه.
بله جناب صاحب، ناټو په ملکي برخه کې هم د مرستې ژمنه کړې، لکه چې د ناټو می منشي ویلي دي چې موږ به د غوڅ ملاتړ ماموریت وروسته یو بل د افغانستان د ملکي خلکو د ملاتړ په برخه کې یو پروګرام پیلو. ستاسو په نظر ناټو دغه وعده چې پرونی کړې دي څونه کولای شي چې عملي کې په افغانستان کې تر څو عملي کړې دي، او کچیر عملی سی دا د افغانستان پر اطلون کې سبب باندې څه اغیز ولري؟
اول خو چې په حقیقت کې پرشته هم یو خلکو ته کار پیدا سی، فقر کم سی، بیا نو څوک څه مجبوریت لري چې توپک په اوږه او بیا له مخالفینو سره ودرېږي؟ دی اکثرا دا جلب جذب په دې باندې د مخالفینو سره ده چې په افغانستان کې کار نسته، بیکاري ده، بېوزلي ده. نو که چېرته دا پروګرامونه د ملکي دلته عملي کېږي، واړه واړې کارخانې جوړېږي، یا مثلا نور هغه کارونه چې په زراعت کې دي په نورو چې خلک مشغول شي، وخت چې خلک مشغول شي او ګوله جوړې را پیدا شي، هغه نو جګړه څه کوي څه کوي؟
دوستانو، و د اتکولا مرخیل چې د افغانستان د پوځي چارو کارپو دی، لاغه سره مو په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستیو پریکړو په اړه مرکه واوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د هلمند نوی امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرچنګ وی ډیر سر بده غسی مدنی ول لپاره عملیات پیل کړی چې په دې ورسوي کې د حکومتي سرتیرو ل لاسوتلی. سرچنګ په خبري غونډه کې ویل وسلوال د ګرمه هوا له موسم څخه په استفاده یو شمیر سیمو کې ډلې بریدونه وکړل، خو تر دې ورسره په افغان ځواکونه د دوی په ضد عملیات پیل کړی. ل هلمند څخه د الیاس دای ریپورت اورو.
د هلمند امنیه کمانډان وی د سرتیرو په بیرته جمع کولو او ترتیب بوخت دي چې په دې ورستوي نامنې کې سره پاشل سی او په بیلابیل سیمو کې پوړو او غټ عملیاتو بختي. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ په یو خبري ناسته کې ول جربه د باباجي په شمول په مارجه او نادر ولسوالیو کې عملیات پیل کړي، او وسلوال به د غسیمو باسي چې تیر میاشتې د وډلیز بریټ پترس کې د افغان ځواکونو څخه نیولې. سرجنګ وویل وسله والو ته په دې وروستیو بریدونو کې سخته لپاته غوښتې دي او د مقاومت توان نه لري.
موږ په دې نږدې ورځو کې چې قواوو په ترتیب او تنظیم لګیا یو چې په دغو جګړو کې زموږ قواوې ډېرې ډارک شوې وي اوس هم بېرته منظمې کړي دي انشاءالله تعالی. په دې ډېرو نږدې ورځو کې به تاسو وګورئ چې د باباجي او د مرجي د سیمې عملیات به شروع کېږي.
ابنی کمانډان ول په اوس ورځو کې نه یوازې واسړه دا او موسم د افغان سرتیرو په ګټه دی بلکې د وسلوالو ترمنځ د مشرتابه پر سر مخالفتونه هم ډېر سوي دي. مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ زیاته کړه په مرجو نه دلی کې ډېرې سیمې ځکه د افغان ځواکونو د لاسو وتلې چې ډېر مودې په مخامخ جنگونو کې برخه نه واخیستې او وسلوالو هم د موسم او ګرمۍ او څخه په استفاده وکولای سو خپل تشکیلات منظم کړي او پر یو شمېر سیمو ډلې بردونه وکړي.
امکانات خدای چې استن د بابو اصلو وخت هم داسې و چې راځي طالبانو په ګټه و بل جمهور قوایم ډېر وخت داسې د جنگ لپاره آماده نه وي په غفلت کې ګیر شوي او یو وارې دوی یو ترجم وکړه دوه خواونه یو څه وړاندې راوړل. وروسته د دې نه موږ د طالبانو نه ډېرې قوي وسلې لرو. موږ اوس چورلکې هم لرو او نورې تیاری جنګي هم لرو. بیا د ائتلافي ځواکونه هم هوایي بریدونه کوي او بل د موږ خپله کمانډویان هم د افغان خطکي او اپریشنو عملیات کوي او د موږ قوه خپله هم غوښتلې ده توپونه لرو ټانګونه لرو.
سرجنګ وویل په دې عملیاتو کې به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم د افغان ځواکونو سره د هوایي بریدونو په برخه کې مرسته وکړي. هغه د عملیاتو د پیل دقیق وخت په ډاګه نه کړ خو ویل پر روانونه کې به پیل سي. د پولیسو چارواکي په داسې حال کې د مرجع او باباجي په سیمو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې په یادو سیمو کې ګڼ شمېر وسلوال لا هم د افغان ځواکونو په وړاندې سخت مقاومت کوي او په تیر یو میاشت کې په دغه سیمو کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو هیڅ ډول پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. محمد الی استای د ازادي رادیو هلمند.
دا ننګرهار روغتیایي چارواکي ویلي تېر اتو میاشت راځي په ننګرهار کې شپې 10000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې کیږي. په دې اړه د ننګرهار زموږ خبريال شاه محمود شینواره تفصیل راکوي.
په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین د سې شمې پورز پیل شو. د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کموال د دې کمپاین په پرانیستو غونډه کې وویل چې دوی په پام کې لري په دې کمپاین کې شپږ لکه 20000 ماشومان واکسین کړي خو نوموړی وایي لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیو واکسینو د نه تطبیق ستونزه پر ځای پرته ده چې دا ځل به هم د پخوا په څیر 6000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې شي.
تقریبا اتم میاشت راهیسې په دې نه توانېدلي چې خپل په حدود 6000 ماشومان په ځینو ولسوالیو کې د نامنه او همدارنګه د مشکلاتو له وجې نه صدقه واکسین کو چې دغه ولسوالۍ عبارت دي د بالانه د اچین اکثره ساحه د کوټ ساحه او همدارنګه د بچکوټ ولسوالۍ کې موږ په دې نه قدر سوي خپل ماشومان واکسین کو او په دغه کمپاین په جریان کې هم موږ دغه ستون سره مخې خو بیا هم موږ په ټولو ځې دخل خو او ساحه د حکومت سره موافق دي که مخالف دي وختنه کو سي صحت یو غیر سیاسي پروسه ده او خدای مکر هر هغه ماشوم چې پولیو وخت کېږي د دې حساب علاج ناروغي مسؤلیت پلات د دې کورنۍ ته کېږي.
کامووال وویل چې د تیرو څلورو میاشتو په موده کې د پولیو وایروس اته پیښې ثبت شوې چې یوازې شپږ پیښې پاچین ولسوالۍ کې دي. دی وایي د دغه پیښو وایروس د هغو پاکستاني کډوالو څخه نورو ته انتقال شوی چې پاچین ولسوالۍ کې میشت وو.
او وایرس چې کله یو ماشوم ته رسېږي په ډېر اسانۍ هغې نه نور ماشومانو ته هم رسېږي او اوس د مهاجرتونو او داخلي بېجایه شوي چې کوم د پاکستان د هېواد د اورګزیو او افریدوی نه راغلي دي او همدارنګه د موږ خپل داخلي مهاجرین دا یو جدي ستونزه ده. د موږ اوله مثبته واقعه هم چې دغه وایرس د موږ خپل وایرس نه د هغه موږ د ګاونډي هېواد نه انتقال شوی پاچین ولسوالۍ کې خلک میشتو او هغوی په پاچین ولسوالۍ کې دغه ناروغي نور ماشومان ته رسولې وه. متاسفانه اوس زموږ اکثره ماشومان د پای دغه ناروغي باندې اخته شوي.
د روغتیا رسد د معلوماتو له مخې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار په زرګونو ماشومان د پولیو واکسینو څخه بې برخې پاتې کیږي چې ستر لامل یې ناامني ده. د دوی په وینا کچېرې دا ستونزه همداسې پر ځای پاتې شي په دې ولایت کې به د پولیو پیښې زیاتې شي.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغی باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده خو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. وس هم رازو یو بل ریپورت ته واخا دا دی چې پرون چې د دسمبر لومړۍ نیټه وه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د عامې روغتیا وزارت په خبره د 2014 میلادي کال تر پایه له 1.5 څخه ډېر کسان په دې وایرس اخته شوي، خو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې له 4000 څخه ډېر کسان له دې وایرس څخه رانسوړي. ناجیه صافی په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ایچ آی وی ویروس د وژونکي سونامي په نوم یادوي او وایي چې د دې وزارت موندنې ښیي چې له 2010 نه د 2014 میلادي کال تر پایه 1340 کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د دغو موندنو په اساس 1401 تنه نارینه، 328 ښځې او همدارنګه 68 تنه تنکي ځوانان په افغانستان کې په دې ویروس اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبه په ورځ د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې غیر مشروع جنسي اړیکې د دې ویروس د انتقال عمده علت دی. ښاغلی فیروز د افغانستان له اطلاعاتو، کلتور او حج او اوقافو وزارتونو وغوښتل چې د دغه ویروس د خطرونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
یو لړ فکتورونه چې د دې ویروس د زیاتېدو عامل دي په افغانستان کې موجود دي. موږ فکر کوو چې د ایچ آی وی ویروس یو علت نامشروع اړیکې هم دي، خو یو موضوع چې په افغانستان کې ورته پام نه کیږي هغه په نارینهو کې هم جنسګرایي ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې مهم رول لري.
خو په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان موندنې ښیي چې 4500 کسان په دې هیواد کې په ایچ آی وی ویروس اخته دي. دا سازمان وایي چې د ایچ آی وی ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې افغان حکومت سره په ګډه خپلې هڅې زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د دې سازمان یو استازي ایمان چینکای په دې اړه وویل:
We must continue our efforts.
دا وی موږ باید خپل هڅو ته ادامه ورکړو ترڅو یقیني شي چې دا ویروس کنټرولېږي، او هغه کسان چې په دې ویروس اخته دي باید ورته صحیح خدمات ورسول شي. موږ باید عامه پوهاوی ډېر کړو. د دې ویروس سره مبارزه یوازې د صحیح برخې دنده نه ده، بلکې ډېرې ادارې باید په دې برخه کې کار وکړي. باید وویم چې د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ یو ښه فرصت دی ترڅو خپلې ژمنې عملي کړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري چې د دې ویروس د خطرونو او مخنیوي لپاره په مختلفو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کړي. د غرض د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ او حج او اوقافو وزارتونه او یو شمېر دینی عالمانو هم د ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې په نړیواله ورځ کې له خلکو وغوښتل چې اسلامي اصول په پام کې ونیسي او له هغو اعمالو لاس واخلي چې د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د پاکستان په لور وسلوالو د پاکستان په ستر تجارتي خار کراچي کې د نظامی پولیسو پر یو موټر برید کړی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه پوځي یا نظامی پولیس وشل شوي. د دې خار امنیتي چارواکو چې دغه برید کوونکي تر پیښې وروسته تښتیدلي، خو زیاتوي چې د هغوی د نیولو لپاره یې تلاشي او عملیات پیل کړي. په عین حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو دا برید په کلکو ټکو غندلی. له پېښور نه زبی مومن په دې اړه نور تفصیل راکوي.
وسلوالو د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې د پاکستان د ملټری یا نظامی پولیسو پر یو موټر برید کړی او هغه ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګه په خبر کړي بیان کې ویلي چې نامعلومو وسلوالو د سه شنبه په ورځ د کراچۍ ښار د سدس سیمې په ایم ای جنا روډ کې د نظامی پولیسو پر یو موټر ناتار ډزې وکړې چې په ترڅ کې لږ تر لږه دوه نظامی پولیسو وژل شول. په عین حال کې د ښار امنیتي چارواکي وایي چې پر دغو پولیسو هغه وخت مخ پټ وسلوالو برید وکړ چې د هغوی موټر له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. د چارواکو په وینا که څه هم برید کوونکي تر پیښې وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو په خبره یې چې د هغوی د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي دي. د دغه ښار د پولیسو یو جګ پوړي مشر ډاکټر جمیل د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل: برید کوونکي چې مخونه یې پټ کړي او پر یو موټر سایکل ناست و، د شال خوا د نظامی پولیسو پر موټر برید وکړ چې په نتیجه کې په موټر کې ناست دواړه پولیسان سخت ټپیان شول چې بیا وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر تجارتي ښار دی چې امنیتي ځواکونو په کله تېرو دوو کلونو راهیسې د ترهګرو، سړي تښتونکو او نورو جرمونو کې ککړو کسانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي. په دې وروستیو کې په دې ښار کې پر امنیتي ځواکونو په داسې وخت کې بریدونه ډېر شوي چې پاکستاني پوځیانو د تېر کال له جون راهیسې افغان پولې ته څېرمه په شمالي وزیرستان او ځینو نورو قبایلي سیمو کې د ضربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که سوم وسلوالو تر دې مخکې په کراچۍ کې پر پولیسو رینجرز واکونو او ترافیکو بریدونه ډېر کړي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی پکې نظامي پولیس هم په نښه کړي دي. له بلې خوا د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په کراچۍ کې د ملټري پولیسو پر موټر وسلوال برید په سختو ټکو غندلی، د دروانو پوځي عمله تو غبرګون بللی او د پیښې د بیړنو تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه له کومې وسلوالې ډلې د دغې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. یو بار بیا مرزی احمد زید ته وکړو او د افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د ناتو سرمنشي وایي که افغانستان د تروریستانو په پناه ځای بدل شي نو دا به د ناتو غړي هیوادونو ته یو ګواښ وي. ینس ستولتنبرګ پرون وخته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې دا خبر وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زموږ ګډ دښمن له رواني اړخه ماتې خوړلې ده. صلاح الدین رباني پرون ماښام ناوخته په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ناتو د مرستو په دوام سره به افغانستان د یو باثباته آرام او دیموکراتیک هیواد په توګه وده وکړي. ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مراسم په جرمني کې ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې خپل ونډه لا ډېره کړي او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیري ځای پر ځای کړي. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې وی مترو ته سیرمه 14 ځینې کسان ژوبل کړي. د 14 دلیل تر اوسه معلوم نه دی. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې لږ تر لږه 3000 د دغه هیواد په اساسي قانون کې د هغه بدلون په اړه اعتراض وکړ چې له مخې به ښایي د ولسمشر د واکمنۍ دوره وغځیږي.
دوستانو مرسی احمد زی وچې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در وول. تاسو کولی شئ چې تفصیلي زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. مخکې له دینه چې اونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. ترکیه وایي روسیې هڅه کوي چې پر انقره د تورونو له لارې د ترکیې له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچوي. د روسیې ولسمشر ترکیه تورنه کړې چې له داعش څخه د تیلو د اخیستلو د معاملې د خوندي ساتلو لپاره یې د روسیې الوتکه ویشتې. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي. ورپسې د انصاف پلټه او ازادي اورېدونکي پروګرامونه مه هېروئ.
د ترکیې صدر اعظم د روسیې د ولسمشر دا خبره چې وایي انقرې له داعش سره د تیلو د خپل معاملې د دوام په هدف روسیې الوتکه ویشتې رد کړه. احمد داود غلو نن وویل ماسکو هڅه کوي چې د دې تورونو له لارې پر هغو سرغړونو پرده واچوي چې روسیې الوتکو د ترکیې له هوایي قلمرو څخه ترسره کړي دي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه تورنه کړه چې له داعش څخه تیل اخلي او د همدې معاملې د خوندي ساتلو په هدف یې د روسیې الوتکه غورځولې ده. د ترکیې صدر اعظم داود اوغلو یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځي او ډیپلوماتیک چینلونه پرانیستي پرېږدي. نوموړي وویل د مسکو دریس د سوریې له بحران څخه د روسیې او ترکیې شخړه جوړه کړې ده. دی وایي موږ له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري لرو. موږ به د داعش د منځه وړلو لپاره د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یو غړي په توګه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. هیله مند یو چې داسې پېښه بیا تجربه نه کړو او د دغه شان پېښو لپاره پارونکي کارونه هم تکرار نه شي. خو په دې کې هیڅ شک نشته چې ترکیه به د خپلو ملي ګټو او پولو ساتنه وکړي. اخوا بیا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په خپلو تازه سرګندونو کې له ترکیې او روسیې غوښتي چې خپلمنځي اړیکې نورې هم بحراني نه کړي. ولسمشر اوباما نن په پاریس کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې پر مهال وویل ترکیه له ځانه د دفاع حق لري، خو د هغه په خبره ټولې خواوې باید پر مشترک دښمن یعنی داعش تمرکز وکړي. ترکیه ټینګار کوي چې د دې هیواد لخوا وشتل شوې روسي الوتکه د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوې وه او مخکې له دې چې وشتل شي څو ځله ورته خبرداري هم ورکړل شوې وه. خو روسیه وایي چې د دوی الوتکه د سوریه په خاوره کې وشتل شوې ده.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې ربانه ورستې ریشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
د
دومره زوري دلم کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین ثوای
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلام. د انصاف په لټه کې د خبرونه کې مو د سید یوسف ستونزه راخېستې. سید یوسف د ازادي راډیو ور په کومه هیله ډبولې ده؟ په خپل به یې له ده واورو چې د خبرو پښتو ژباړه یې خان محمد سین را سره شریکوي.
ما سید یوسف هست، یک تن از معیوبین شهر کابل هستم. مشکل ما ماش های سال 1300
زمانم سید یوسف ده ده کابل خار یو معلولیم. زمان ستونز زمانگ ده 1339 کال ده ماشونو پارده ده. کله چې موږ د معیوبینو ریاست ته ولاړو نو حواله شي پرته لدې چې دا وګوري یای بررسی کې راته وویل چې تاسو دوه نمونه یې په دوه ځایونو کې مو کار تاخست دا یې هم راته وویل چې تاسو ولایت ته ولاړ شئ سارنوالۍ ته ولاړ شئ چې دوه نمونه یې زه خپل ولایت ته ولاړم هلته مې عریضه وکړه زه او یو بل کس هم و موږ ته یې مکتوب راکړ او هغه مو راوړ د معیوبینو ریاست ته دا د تیر کال د عقرب د میاشتې وروستۍ نیټې وې بیا دوی راته وویل چې موږ اوس بودیجه نه لرو نو چې کال ته مو ستاسې معاشونه حواله کول دا معاشونه به هم ورسره حواله کړو خو بیا مو چې مراجعه وکړه بیا یې راته وویل چې بودیجه نه لرو نه پوهیږم چې زموږ دا معاشونه دوی خپله فریبکاري کړې ورنه استفاده کړې او که څنګه
د انصاف په لټه کې د سید یوسف د تیر کال د مارچ ستونزمو د شهیدانو او معلولینو وزارت د شهیدانو او معلولینو لمرستیالې جمیلې افغانی سره شریکه کړې. نوموړې وویل
خدای وروره مونږ په دواړه حرکت کې مشکلات لرو یو د دونه کسان دی چې دوه کارتونه لري او د دوه کارتون نه حقوق اخیستي ما نه مخکې اداره چې وو هغوی بیا په سارنوالۍ کې یو تعداد کسان معرفي کړی دی چې هغوی دوه کارتونه لري او د دوه کارتونو نه حقوق اخیستي دي مونږ اوس د سارنوالۍ احکام دپاره منتظر یم بعض کسان دا دی چې خپل لمغه جریمه نقدی جریمه او د شیان هم پرداخت کړی دی او یو تعداد زیات زمونږ کسان پاتې دي چې هغه مسله حل شي او تقریبا څو ځل مونږ ریاست جمهوری ته هم مکتوب ولیکل پارلمان ته هم سارنوالۍ ته هم چې دوی روزانه مراجعه کوي او د دوی مشکلات دی ځکه دواړه کارتونه اوس بند شوي دي هغوی نشي چې خپل حقوق حاصل کړي مون طرف نه ټول کارونه شوي دي امیدوار چې په نږدې راتلونکي کې مونږ ته دولت رهنمایي وکړي چې نهایي فیصله څه دی خو مونږ چې پیشنهاد کړي وو چې یو مقدار دغه حقوق جریمه په شانتې دوی نه واخلي او هغه حقوق چې دوی زیاتره اخیستی دي هغه هم دوباره مسترد کړي امیدوارم چې نشته راتلون که دا مشکل حل شي. بعض کسان هم دی چې بعض داسې مشکلات لري چې په یو کارت کې دوه کسان دا خودی لگ اغام دی دیر مهارت هم بکا دی که دیشه چه دوه کسان یو نوم بی دپلارم یو نوم بی خودی نیکه نوم که چه لگ مختلفی یا ولایتون مختلفی خو متاسفانه چې تر اوسه پورې مونږ یو داسې جامع او ملي ډیټابیس نه لرو ځکه دا مشکلات لرو چې تاسو ته خپل شکایت ویلی دی هغه کیدی شي چې دوباره عریضه وکړي کې هغه یو څه مراحل هغه عریضه غواړي چې هغه وشي هغې نه پس د هغوی حقوق اجرا کېږي مونږ ته مشکل نه لرو په تخصیص په باره کې چې ولې تخصیص نه ورکول کېږي تقریبا د وزارت مالیه سره مونږ څو ځل تر اوسه پورې درخواستونه مونږ کړې دي چې دا کال مونږ ته تخصیص ډېر کم ورکړی دی نه صرف دا کال پروس کال هم تخصیص کم راغلی او سه کال هم تخصیص کم دی دا مشکل وزارت مالیه سره دی خو امیدواریم چې له خیر سره نن یا سبا وزیر صاحب بهر نراشي اخوی شورای وزیران سره وزارت مالیه سره مجلس لري ان شاء الله یو نهایی حل ورته پیدا شي چې دا تخصیص راغلو بیا ان شاء الله مونږ اعلان کوو دوستان ته خبر ورکړو چې خپل تخصیص خپل بانکونه واخلي.
موین صاحب د دغه ورور ستونزه د درینویم کال د ماشونو په برخه کې ده.
ورور ما تاسو ته وویل کنه چې پروس کال نم تخصیص پاتې دی سا کال نم تخصیص پاتې دی تر څو چې دا مشکل سا کال تخصیص مشکل حل نه شي مونږ د پخوانۍ عریضه نه شو اخیستی دی هغوی کیدای شي چې خپل عریضه راولي مونږ وساتو کله چې دا سا کال تخصیص مسله حل شي بیا مونږ بل کالونه چې پاتې دی د هغې تخصیص په باره کې بودیجه پاتې شي بیا هغې دپاره اجراات کولی شو.
یعنی په هر صورت کې خو د دوی حقوق ورکول کېږي؟
باید وشي خو دا د دولت بودیجه باندې اړه لري. زمونږ اداره چې دی مونږ صرف هماغه کاغذونه دا مسؤلیت لرو چې عریضه واخلو طی مراحل وکړو د اسناد دا شیان بودیجه خو دولت په اختیار دی دولت ورکوي او دولت هم سیده په بانک کې اچوي چې د دوی تخصیص په بانکونه ځي هغوی سره بانکي کارتونه شته او دوی ځي خپل پیسې اخلي. پیسې زمونږ اداره سره نشته او هغه وزارت مالیه سره او دولت سره دی.
د انصاف په لټه کې
سید یوسف رو رهیلا د چخپرونه دی اوریدلې وی. زمونږ دنده تر چارواکو پر استاسې د ستونزو رسول دي. دوستانو تاسې هم که څه ستونزه لرئ له موږ سره یې شریک کړئ. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې ستاسې ستونزې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو. د تلیفون شمیره مو ده 0972 93 93. ژوند مو بې ستونزو.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. هیله دروغ او جوړوسی په نننې خبرونی کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړی او خبرې دوته چمتو دي. یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د یو د بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړی او له حکومت څخه ورچی د غیستونزې ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپلو سیمو د امنیت په اړه غږېدلی دي او ځینو بیا هم د تیرو خپرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستاني کلداري د راکړې ورکړې مخه نه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم سته چې په خپله ستاسو په غږ کې به یې در واورو. راځي ورته غوږ سو.
السلام علیکم. زه ډاکټر اشرف غنی وو. ډاکټر عبدالله ته دا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي په ولایتو کې اړولي دي. بیا په چیره د هلمند لکه د نوزاد د مساکلا د سنګین د کجکي دغه اقتصاد ځای په کې عباره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري نارې چیږې زلبلې وي ګودېم نه شي پیدا کولی. ام اقتصاد ځای په دې امنه امنی د غونې ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي د اصلي ځایو خلکو خبرې نه دي ورته کړې یا یې دوی پر غوږ نه نیسي او بل اقتصاد داسې ځای په دی چې په دغه ځای په کېږي سړی چې د خپل منځ کې خپل د مځکې او خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي هغه په زرهاو کسان یې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي. نو خو د هغه د دا نورو دمور سره خو یې خپل پیدایي نه لري. نو خو بس د هغه اقتصاد د هغه ځای په دی نو زه اقتصاد امنیت سره تړلي دي چې امنیت نه وي اقتصاد به خود ځای په کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورې چې دغه ته نوکې توجه وکړي چې هغه منځکې د لاس ورکړي چې هغه بلته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم خادم نورزم د پره ولات ما سلامونه وکیل د غزیره د کارکون کې اوریدم کې ټول ومنه ما پیغام دار چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې څو رقم تیتا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر دوه روان دي هر څو اقتصاد په فرصت باندې روان دي زه غواړم چې سندن بنسټیز کارونه وشي لکه د اوبو برښنا د اوبو برښنا پالیسی نورستان ولایت مرکز پرون قاری محمد مدنی آزادی رادیو سر پتماس کیا ما الحمد للہ نورستان عمومی امنیتی وضع پتیر لسکرون پر نسبت فصلوں کی اویا فیصد خشوی دا خود نورستان یو ولسوالی تروس نارام دا چی آغا وانت ویگل ولسوالی پر نمیادی گی متاسفانہ مرکزی حکومت بے توجہی لعمل پدغ ولسوالی کی طالبانو حضور پیاوری شوی دی اکثریت ساحو کی طالبان حکمیت لری دولتی مامورین او عام خلق په آزاد زړه تګ را تګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بېرحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یوه او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. د هر حال وزارت دفاع او وزارت داخلي نظام دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي ترڅو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ وکړي. د خدای نه خواسته مرکزي حکومت غفلت نه کار واخلي. د مرکز عوامه لسالید چې یو به امن لسالیده دغه سین به هم په ناخوندیتوب بدل شي. و سلام دې ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت د ګزاو ولسوالۍ څخه د اله کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت د ګزاو ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته سي پر حالت رسیدل د موږ د وړو مقامات څخه د اله لروچ په دغه اصلی تفتیش وکي معلومات وکي دا غزو نو لسوالي شاګردان ګرد د شواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو په ساده د شواده دي لس ساده ایش هغه ټولګي تورزي برتراجي.
السلام علیکم قدرت الله د کندهار ولایت غورک ټول لسوالي څخه تاسو ته پیغام دي دا د غورک ټول لسوالي کې چندان د کاردارو د غوانو فرق نه کې مسئله د حکومت صدا ده چې دا غوانو پر خوچه دا کالدار سره وخت.
السلام علیکم زنوار صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زاده ولسوالۍ نه د زاده رادیو ته خپل پیغام شو ته هم پیغام داد چې د پکتیا ولایت د اریوب زاده ولسوالۍ ټول خلکو ته بهتره معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوس ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه وته کوي هغه کدي صحت په برخه کې وي او کدي معرفت په برخه کې وي او کدي زراعت په برخه کې وي او کدي فائدمې په برخه کې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا 15 کال کېږي چې د اریوب زده یو ورسوله و 50 کیلومتر سرک صحیح شوې ده او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک په خو متاسفانه بدبختانه د سرک نه پخېږي او د صحت برخې خدمات نه وړاندې کیږي د ماری په برخې خدمات نه وړاندې کیږي. چیرې دا وازه دوام وکړي باندې تظاهرات او مدني حرکتونو لارې د دولت نه وغوړو ټول نړیوال په دې خبر کو چې مو مسلم حقوق څنګه د دولت نه وختلې شو.
سلام علیکم په کولاره پکتیا ولایت خبرې کوم او د ما پیغام د حالت کې اگر اشرف غنی ویلی و چه مگه با خلیج ملکو تا ایجه اخلاسی کو دلتا دی مگه دوان تو دی بیکاری نو دقا چه خوشی گردی نکار لی نور گار لری تو گرو پا تا پلا را که مرسول چو پو سویدو ری که مرسول مگه دی پا تا دا غوانی چه مگه دا ایجه اخلاسی کی که چه دی دا ایجه اخلاسی کی با وانتار که با تقریبا جنگ بلکل ختم شی طول خلق دی نیستی نو نانجی آغت تا جنگو پر مخا کاری نو بلکل لار نن لری سو کی خلخانای ارتوگی ناس دا مجبور دی لار وشکی یا جنگو کی دیر مانانا.
السلام علیکم زه د آزاد رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې موږ وزیر صاحب یا نور غیره زموږ په معاملاتو د ترتیبو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي که دا 15 تن خو راشي موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلي کورنه نشو وتی او که ووځو موږ هر ځای ته نشي او موږ مطلب دا چې یا پیسې یا موږ سره نه اخلي خو موږ دپاره ډېر زیات تکلیف جوړېږي. والسلام.
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه دې ما غوښتنه دا ده چې د افغاني په پاکستاني پاسپورټو باندې خلک تللي سعودي ته هغه اوس مشکل لري، هغه نشي راتللی افغانستان ته لري. کدی پاکستان پلاری جیال تی پودو پاکستانی پولیس نیشی و کده شراجی دشه بس رو قانونی جواز نلری شراشی و پاکستانی پاسپورت بانی داغه ما غوښتنه ده چې پاکستانی پاسپورتونه افغانستانی پاسپورتو ته واړی لکه د کردی په وخت کې چې واوښتل شول یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل شول یو تعداد پاتې دي دغه خلکو ته غټ مشکل ده مسافرو ته د سعودي کې دغه ما غټه غوښتنه ده ټول افغانانو غوښتنه ده اوس دغه غټ یو غټ مشکل ده افغانانو ته نورم په مخه ښایم
سلام علیکم آزادی رادیو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم مونږ د افغانۍ نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي خلک ډېر بېکار دي د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده دغه دما پیغام نشد کوي ټولو یا افغانۍ ته ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې خلاصې چې د نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاصې خلک بېکار دي ځوانان ټول روان دي څوک طالبانو ته دي څوک دوی ته ټول وزل کېږي چې ویزا یې خلاص شي جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زاګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم په اول کرم کې رضاده رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم په دوهم کرم کې د افغانستان ولسمشر ته د اجرایي رئیس ته د ملي امنیت رئیس ته او د مسلحو قواو ستر درسیس ته صاحب ته او د شپږو وزیرانو ته څلور دېرش والیانو ته او څلور دېرش څارنوالانو ته او څلور دېرش قاضیانو ته او درې سوه پنځه شپېته ولسوالانو ته عرض کوم خواهش ورڅخه کوم چې خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ رسول ته وګورئ د پنجابیانو ته وګورئ کفارو ته وګورئ چې جب ته نور کار ما کوئ ملک ته کار وکړئ دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي خاص دي تاسو لاسه دي ملک ته کار نه کوئ جب ته کار کوئ دا غنه پر دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم په هر ولایت کې پلازا ولرم او خارج کې بنګلې ولرم او ژوندۍ ولرم د ملت غم نشته سره ازادي راډیو نه ونړې مننه کوم چې دا غمو پیغام بار بار خپور کی تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخستل د غوغو ته ورسیږي
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل لکه څنګه چې د حکومت په لومړی ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاري توب یا کاري پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي او زه تاسو ته په ډاګه وایم چې فساد کم سوی هم نه دی په دې معنی یو ژوندۍ مثال د سوام د بل خصوص د وزارت داخلي ته راځي کوم چې د دې په وړاندې چې ډیر د ستر فساد لاملین چې هغه د پولیسي ترافیک دی ما خپل سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د مولست رشوت اخلي یا پرې کړه په جادو باندې د رفت او آمد اجازه ورکوي یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځای وي د موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته چیرمه ما خپل ولیدل چې څه اندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې وکښېښولې او هغه ته یې پرې طرفه جاده اجازه ورکړه نو زه خپل وزارت داخلي ته دا وایم چې تاسو دونه کنټرول نه لري چې په 100 متره کې تاسو رشوت خوړل کېږي نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو چې خدای غم وکړي دا غو غم به تاسو څنګه وکړي تاسو باید دغه خپل نزدې حلقات اول اصلاح کړئ وسلام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلی نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې تاسو ته سلامونه ویم او اوریدونکو ته سلامونه ویم د موږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زموږ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلې دي او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي ویجاړ کړي دي او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله موږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې موږ ولې د دې برخې پرې دي موږ غریب خلک زموږ وته او طاقت نشته دی چې موږ ځان د خپلې آبادی په ځان بیرته جوړ کړو زموږ د یخنۍ د ساړی دي زموږ سات نه تیریږي او کوټې مو ول بیا شوې دي موږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو زموږ د حکومت نه غوښتنه ده او زمون د افغانستان حکومت سره بار مملکو بیر کومکونه کړی ډیر مرتي سره کړی دي زمون په نوم سره کړی دي او موږ له دام رښتینې راځي موږ ته دا کومک نه کی کچې ته دا کومک زمون په نام راغلی او بلچا حکومت ځان سره اشاره کړی او زمون د غریب خلکو برخه ځان سره اشاره کړی نو حکومت دې دې مخزر تر زر دې غم دی وکی چې دې غریب خلکو په غم کې دې شریک شي ځکه موږ زیات دې زیات تکلیف سره مخامخ یو حکومت نظام دا غوښتنه ده الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي وسلام کورم و باد او خوشاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دو زابل ولایت شرطپاد ولسوالی دی ولګی د کلی خبره کومه. موږ شرطپاد ولسوالی کې طالبانو ټول لارې بندې کړې دي. یو سړی سړک پورې یو پاولار یو سات سویر او حکومت دی هغه هم ډېر کمزوری دی ځکه چې دی طالبان ویني او ورسره بخیز تیری د پښتو سرحد کانه فلج د نورو مقاماتو هم دا غوښتنه چې دی لارې خلاص کړي. وسلام.
زه روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مزکی غصب شو دي دولتي مزکی غصب شو دي تر هغه سر بیره په بازار کې د کاغذ شو دي ته دکانونه جوړ کړل انکشاف جهاد شو دي ته دکانونه جوړ کړل د ملي امنیت شو دي ته دکانونه جوړ کړل د زراعت شو دي ته دکانونه جوړ کړل. محترمه دغه وادي ساتنه مرشده کو چې سیاحت راوړي او دا غمز کې وګوري دا غاشبینه مخوي ډاکټر صاحب زه به ونه سم د څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي ټول دنیا غصب کړل او زراعتین د ټول وچ سورې سالان وچ سورې خریزونه وچ سورې خلکو انداري او برمه پر د ټوک شنه ودی نو زه د توان چې د افغانستان د مزکی د خارز دفاع نشه کولای سبب د افغانستان د ناموس څنګه دفاع وکړي نو زما پر ډاکټر صاحب سره باندې باندې ځغ دی چې دا د غاشبینه مخونه کې وسلام.
زه د څنګه نو ولسوالۍ خبرې کوم. زه عبدالجان چې د زموږ د زخمیانو روپۍ دي موږ ته پر خپل وخت راکړو سي اته نشت کیږي چې پاتې درغلي دي کابل ته او زموږ سره رئیس جمهور هیڅ همکاري په دې کې نه ده کړې دا پام لرنه چې دغه پرچو ته وسي د زموږ پیسې دي پر خپل وخت باندې موږ ته راکړو سي موږ انتظار. السلام علیکم.
السلام علیکم. دنیا مخصوص خبر کمال جیسا سخاز یو تیلر والا ما ورورا بدوائی دی کانٹو والا مخنیوائی ویسی سو کی زیاد وزن راوڑی لواقع مروسا رو دیگو پیسی اخسل کی گی از مقام مخی درولی اسنگ مدران لار چی دی پیسی اخلی بغلا باندی گاڑی بیا پریدی زیاد وزن والا روٹو نے ٹول تباہ کر سی زیاد وزن راوڑی پیسی نگی پاتی کی سراوڑی اخد دی بیانا پریدی دیدی مخنیوائی باید وائی شورو را. سلام.
السلام علیکم. خاتم مسجد پراولات السلام علیکم. دا زیرا د ټول کارکون ته ورته ته وړاندې کوم دا زموږ پیغام دی د پاره په اکثر او سوالې کې دوا شندل کیږي خلګې په مخصوص سوي دا چې د سپینو غنو په شان د هوا څخه وي کچیر دوا یې نو د دولت ولې په پټه کار کوي استخدام دی اعلان کوي چې ملت چې موږ دوا پاشو موږ سم پاشو پښو تاسو خپل خواري نه کړئ کوکنار په مخ نه کړئ او هغه چې تاسو خالې زیرو په صفت د دوا هم توان په کوکنار مو پرې د کوم کې توان وکړي د موږ په مسن کې د دې کې مشان خلک کړل به د اسلام څخه ترسل خلکو ته ناروغي په څکل جلد ناروغي باندې ډیر خلک اختصاصول زما دا خواهش ده کچیر د کار دولت کې او دوا شان مو بعد ده اعلان وکړو خپل ګوته بعد اعلان وکړو چې تاسو دوا موږ تاسو ته سپارې نه کاوي او دغه دوا بعد وکړو چې د خلکو وخت ته تاوان وکړو چې دوا په پښین او پښین چې د خلکو نور درته تاوان وکړو کنه باندې خو خلک به سب شمانه د بخي کریمه څرکل په ډیرو له سوالې کې لکه په خپل شروع ګلستان په ډول سوالې کې مې هیڅ کنه د صفر درجه ته رسیدلې کله کوم ځای نه نشته چې او دا پیغام پر لوټ نشارو کوي. السلام علیکم.
بلې سلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار د جړې ولسوالۍ سره نظم د ورتلو چرواک صدا خوښ دي چې د جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. برق نه لري د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري نو زه غواړم د کندهار والي سره چې د ازمور جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. ډېر مننه د ازادي رادیو څخه.
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښو. د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې، شکایتونه، وړاندیزونه د بیلابیلو لارو، مرکو او راپورونو له لارې لوړ پوړو مسؤلینو ته ورسوي، تر څو یادو ستونزو ته یوه حل لاره پیدا سي. مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم، دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونې په پای کې اعلانېږي. نو قلم در سره واخی او شمیره ولګي، موږ ته زنګ ووهی. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واضح هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.